په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملنده او زما نور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. افغان ولسمشر د دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته نوی سرپرستان معرفي کړي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. او د سوریې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد له کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو ته مرګ ژوبله اړولې. بشپړ خبرونه واوري. دا افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړل. دا ولسمشر غنی وایندوی ظفر شمیر رسنوی ته پاستولی پیغام کې ویلي،
رئیس جمهور افغانستان ته احکام جداګانه دګر جنرال
د افغانستان ولسمشر په جلا حکمونو کې د دفاع وزارت د ستر درستیز د ارکان رئیس دګر جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه او محمد معصوم ستانکزی د ولسمشر د سلاکار او همداراز د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست په توګه منظور کړی دی.
تر اوسه پورې ویل شوی نه دی چې ښاغلو عبدالله ستانکزی به کله د اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړی شي. د لوړ زده کړو وزیر ژمنه وکړه چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړ زده کړو وزیر فریدي مومند ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره د کتنې پر مهال وکړه. د پکتیکا چارواکو استادانو د پانتون لپاره د ودانۍ، کډر او کتابتون وغوښتنه کړي. د لوړ زده کړو وزیر ورته ویل چې روان کال په انکشافي پلان کې د پکتیکا پانتون لپاره ودانۍ په پام کې نیول شوی او هر کله چې د ودانۍ لپاره ځای وټاکل شو کار به پرې پیل شي. د پکتیکا پانتون درې پونځي لري. په دغه درو پونځو یعنی کرنې، ادبیات او قونې او روزنه کې څوار لسو ماسلان ذکر کوي، خو دا غوي په منځ کې ونجلې هم نشته. په کابل کې د امریکا سفارت روسه لدی چې په دغه خار کې امریکایي او شمنور بهرنیانو د تختولو هڅه وشو خپل اتباعو ته د امنیت په باب خبرداري ورکړي. د امریکا د سفارت په ویپانه کې خبر شوی خبرداري کې ویل شوی چې د رواني ونې د دوشنبه په ورځ یو امریکایي په شمول د څو بهرنیانو د تختولو هڅه وشو. سفارت وایي چې لا هم په کابل کې د برمتکی دوه تختول کېدو خطر ډیر دی. د امریکا سفارت د خبرداري څور زیور سلاغه ورکړ چې په جلال آباد کې وسرلی مرستندوی خزه و تختلول شو او لا هم نه درکړه. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بادغیس مرستیال امنیه قمندان عبدالعلي مزاري پرون وویل چې چاودنه په وبخې د بادغیس مرستیال امنیه قمندان عبدالعلي زماني پرون وویل چې چاودنه په قادس ولسوالۍ کې وشوه. د ولدا سرکاري چې د سپرلۍ د موټر په لاره کې چاودیدونکو مواد یا بمې خدل شوی او د ریموت کنټرول په وسیله لوزول شوی. زماني د بریده د دولت د وسلوالو مخالفانو کاروباله. د سوری د اپوزیسیون پلوی فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کمپ له الوتکې څخه غورځول شوي بم د دې هیواد د کورنۍ جګړې څخه په لسګونو تښتېدلو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په برتانیا کې د سوری د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د ترکیې پولې ته څیرمه د ادلب په شمال لویدیځ ولایت کې پرون په سرمادا کمپ بم وغورځول شو. د سوری د بشري حقوقو څارونکو وایي چې په دې حمله کې 28 کسان وژل شوي. سرګند نه ده چې بم چا غورځولی او دا هم سرګند نه ده چې د وژل شو شمیر به څومره دقیق وي. لاسادې راډیونه خبرونه اوري. د اروپایي ټولنې د کاسووله چارواکو په کلکه غوښتي چې اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره په ګډه کار وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر فدریکا موګورنی او د کډوالۍ کمیشنر ډیمیټریس افراموپولوس پرون په پلازمینه پریشتینا کې د کاسووله جګپولو چارواکو او سیاستوالو سره ولیدل. دوی پریشتینا ته د دې لپاره تللي وو چې اروپایي ټولنې ته د کاسوو د خلکو د ویزې د معافیت د خوښۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. د اروپایي ټولنې دواړو مشرانو له کاسوو او غوښتل چې د ویزې د لر کېدو لپاره له اروپا سره یو ځای هڅې وکړي.
When we say European perspective for Kosovo, we start from the basic
فدریکا موګر د وایکل چې وایي د کسو لپاره د اروپا لرلید له اساسي اصولو یې پایله وو څو کسان چې په جغرافیه او تاریخ نه پوهیږي زموږ د لویې وچې په زړه کې دا هیواد رد نه کړی چې موږ په ډیرو برخو کې سره یو ځای اروپایي کمیسیون تر دې یوه ورځ وړاندې سپارښتنه وکړه چې د کسو خلک بېویزې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته تللی شي. ټاکل شوی وه چې د اروپا پارلمان په یوه اونۍ کې دا سپارښتنه تصویب کړي. او د لندن د اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان خروال د انتخابولو بول لپاره رای ورکړي. صدیق خان چې 45 کلن دی او د کارګر ګوند غړیتوب لري د لندن د یو شمیر خاریانو لملاتړه برخه مند دی. که صدیق خان بریالی شي نو د لندن د اوسني خروال بوریس جانسن ځای به ونیسي. جانسن د محافظه کاره ګوند غړی دی. پرون د برتانیا په نورو ښارونو کې هم د کارګر او محافظه کاره ګوندونو ترمنځ د خروالۍ د انتخاباتو پر سر سیالۍ دوام وکړ. صدیق خان اصلا پاکستانی دی او تر دې وړاندې د بشري حقونو وکیل و. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. خبرې چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ولسی خلکو د مرګوبلې پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه په ریپورت سربېره اوري چې د افغانستان هوایي ځواک قومندان وایي ټاکل شوی ده چې دا ځواک په راتلونکو څو میاشتو کې نور یا جنگي الوتکې ترلاسه کړي. په اورزګان کې د پولیسو یو شمېر پوستې څنګه د طالبانو لاسته ولوېدې؟ ویل کېږي چې د پوستو په مرموزه توګه سقوط کړي. پاره یو تفصیلی ریپورت لرو. دا به هم واورې چې د بشري حقوقو نړیوال اصول په نړۍ کې څومره په پام کې نیول شوی دي. په موضوع ریپورت لرو او همدارنګه په همدی موضوع باندې د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پونزي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه ته وړاندې کوو. په سوریه او اوکراین کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدو، په روسیا کې د دې لورو ترمنځ، وبخې په افغانستان کې د دې لورو ترمنځ همکارۍ ته څه زیان رسولې، دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلیو زرغونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسم. دا د ساده رادیو ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په جګړه کې د افغانانو د مرګوب لپاره پر زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړي. د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال انسټیټیوټ د تازه شمیرو پر اساس تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 15,000 تنه وژل شوي. په دې موضوع د اسمت ساروان ریپورت اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکلو خو وغوښتل چې د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دغه کمیسیون په ځانګړي ډول پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې په جګړو او حملو کې ملکیان پنهخه نه کړي او د بشري او انساني حقوقو له سرغړاوي ځان وساتي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس موسی محمودی آزادی رادیو ته وویل روانه جګړه ملکی خلکو ته مرجوب لا او مالی تاوانونه اړوي او د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون تر ټولو لوی اندېښنه ده.
جنگ آنقدر گسترده و بیرحم در بسیاری از نقاط
پا اکثر و سیمو که جنگ بیرحمانه و پراخته او شکیل خواوی پا تیر بیا مخالف دواکونه ده جگری او ده بشری حقونو نریوال و قوانینو تا لپام لرنی پرته ملکیانو تا ده مرشوبلو سبب کیشی ده استراتیجیک و مطالعات و نریوال انستیتیوت ده پنشنبه پورس پیورا پورکی موبیل 2015 میلادی کال ده افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کالو. د دغه څېړنیز انسټیټیوټ په وینا تیر کال په افغانستان کې 15,000 انسانان وژل شوي چې د ورتیر کال په پرتله تقریبا دوه برابره دي. د دې انسټیټیوټ چې مرکز یې په لندن کې دی په راپور کې نه دی ویل شوي چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څومره دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال انسټیټیوټ رئیس جان چپمن وایي افغانستان په 2015 میلادي کال کې خورا بد بحران تیر کړ. خود افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایی رئیس وی ګرانه ده چې کومه اداره دي د هیواد د حدیثی می د مرشوبلو ټول او دقیق ارقام وړاندې کړی شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوان نجونې د وینې د کمښت لستون سره مخ دي. دا وزارت وایي چې د دې ستونزې د ختمېدو په خاطر یې د هیواد په 14 ولایتونو کې کمپاین پیل کړی. یوسف خان زدران په دې اړه له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزو سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر اونیز کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه وزارت تغذیه ډیپارټمنټ وایي چې د فولیک اسید یا په بدن کې د وینې د تامین درملو په ورکړې سره هڅه کېږي چې په هیواد کې دا ستونزه له منځه ولاړه شي. د عامې روغتیا وزارت د تغذیه ډیپارټمنټ مسؤل همایون لودین د دې کمپاین په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ 14 ولایتونو کې دا کمپاین شروع کړی دی او ډېر ژر موږ تدریجي شکل ولایتونو سره زیاتو او زما په سلور دي شو ولایتونو کې موږ ټول هغه نجونو ته چې په مکتب کې شامل دي هغه ته به موږ د اوسپنې او فولیک اسید ټابلیټ شروع کړو. زموږ پلان دا دی چې 3.2 میلیونه ځوانې نجونې منګه په خپل پلان کې نظر کړو.
د نجونو لپاره د وینې ګولیو په نوم اونیز کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پاروان ولایت کې د نجونو له ښوونځیو پیل شو. په وروستیو ورځو کې بیا د همدې ولایت د روغتیايي برخې چارواکو له خولې د دې کمپاین د پرمخ وړلو په وړاندې د اندېښنو راپورونه خپاره شول، خو د پروان ولایت چارواکي بیا اوس دا اندېښنې بې ځایه بولي. د پروان ولایت د عامې روغتیا رئیس محمد قسیم سعیدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دیني عالمانو وغوښتل چې د هیواد په پروتو سیمو کې د دې کمپاین د بریالیتوب لپاره مرسته وکړي. دا وایي یو نوی پیل شوی کار په خپل چاپریال کې ستونزې لري. تر څو خلک قناعت وکړي موږ د دې کمپاین په عملي کېدو کې له ستونزو سره نه یو مخ شوي. موږ دولتي چارواکو په دې کمپاین کې برخه اخیستي او په اونۍ کې هر شاګرد ته یو ګولۍ ورکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې فولیک اسید داسې درمل دي چې په وجود کې وینه تامینوي. دوی وایي چې حامله ښځې او پیغلې نجونې چې د وینې د کمښت له ستونزې څخه کړیږي باید هر ورځ 1 میلی ګرام فولیک اسید په بدن کې ذخیره کړي. تر اوسه د هیواد په 14 ولایتونو کې د وینې کمښت د پوره کېدو لپاره د درملو د ویش کمپاین عملي شوی او د عامې روغتیا وزارت وایي په نظر کې لري چې په څو راتلونکو میاشتو کې دا کمپاین سراسري کړي.
دا ازاده راډیو ده. د کندهار او روزګان ترمنځ په لوی لاره د ځینو پوستو مرموز سکوت په سیمه کې امنیت لا زیات خراب کړی او داسې ګڼل کیږي چې د پولیسو په لیکو کې اختلافونه پیدا کړي. ادعا شوی چې طالبان ته تا د پوستو په تسلیمۍ کې د روزګان د امنیه قمندانۍ د مرستیال لاسو. په دې اړه به نور چوسیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې واورو.
په اورزګان کې حکومتي چارواکي داردوي چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پرتې پوستې په همدې ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوې دي. وسلوالو طالبانو تقریبا 2 اونۍ مخکې پر دې لار د پولیسو لشتلژه 1 پوستې ونیولې. یو شمیر سیمه ایزو چارواکو ادعا کړې چې دغه پوستې د اورزګان د پولیسو مرستیال رحیم الله خان وسلوالو طالبانو ته تسلیم کړې دي. خو د اورزګان د والی ویاند دوست محمد خان نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې د پوستو د سقوط یو دلیل په پولیسو کې د هماهنګۍ نشتوالی و او قصدن طالبانو ته نه دي سپارل شوی.
اساس یک سلسله مشکلات داخلی کې در بین پولیس وجود داشت و عدم هماهنگی هم برای گفته میذاریم اینا عقد نشینی کردن و خود رئیس ملاقات
دی وای د یو لړ داخلي ستونزو او پولیسو کې د عدم هماهنگی لامل پولیس له دغه پوسټو وتلی. خدا سي مدارک نسته چې ثابت کړی چې دا کار د رحیم الله خان په امر شوی دی. دا پوسټ د امنی قمندانۍ په دوهم کندک پورې مربوط دي چې مشریه غلام دستگیر الماس دی. خدا چې ولی پولیس شاته سوی په دې اړه د امنی قمندانۍ سرپرست مشر د قانون پرانا کې سیړنه کوي او اجرات پکېږي. خو د اورزګان د امنیه قمندانۍ سرپرست جنرال وای سمیمی د دې پیښې په اړه به خبري څرګنده کړه او ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ او کندهار پر لار پوځي عملیات روان دي.
حال فعلا ما د مسیر سره عملیات شروع کړل.
دا وای فعلا موږ پر دې لار پوځي عملیات پیل کړي او دښمن ته سخت تلفات اوښتي دي. په دې عملیاتو کې د کندهار لپاره د طالبانو لخوا نومول شوی والی ووژل سو. هر څوک چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر ضد کار کوي او غواړي چې زموږ دولت ته ستونزې جوړ کړي هغه که په نظام کې وي یا له نظامه بهر وي زموږ لپاره دښمن دی او موږ به دښمن ته اجازه نه ورکوو چې فعالیت وکړي. جنرال سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ او کندهار پر لار زیات ماینونه یشي او د پاکولو عملیات روان دي، خو ډیر ژر به لار د موټرو پر مخ پرانیستل شي. د دې لارې د پاکولو لپاره څو نوي وړاندې هم پوځي عملیات وشو. د کندهار د پولیسو امر جنرال عبدالرازق چې د دې عملیاتو مشري کوله د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی لار له طالبانو خلاص کړه، خو کله چې دوی ستانه سول رحیم الله خان ټولې پوستې په همدې ډول طالبانو ته وسپارلې. جنرال رازق او یو شمېر نورو سرچینو چې فرانس پرس خبري اژانس خبري ورسره کړي ویلي چې رحیم الله خان له همدې امله کابل ته ور وغوښتل سو او ښایي له دندې هم لرې سوی وي. د اروزګان د والي ویاند ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان کابل ته تللی خو پر نورو جزئیاتو یې بېخبري څرګنده کړه. د افغانستان د کارپوهانو د شبکې یوې مشرې مارتینا وانبرت نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په مستقیم ډول د دې پوستو د تسلیمۍ په اړه معلومات ضد و نقیض دي خو د امنیتي ځواکونو په منځ کې د هماهنګۍ نشتوالي او ګډوډیو طالبانو ته د پرمختګ زمینه برابره کړې ده.
The Taliban coming so close and becoming so strong
is دوی خلک مشتوای چې دچ طالبان زیات سیمینیسی یا دومره رانجدې کیږي د دې لپاره نه چې هغوی قوت لري بلکې سبب دا دی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې هم هنګی نسته د هغوی په لیکو کې اختلافونه دي ویشل سوی دي نو مخکې د وخت پوسټي ورته پریږدي. دی په اورزګان کې له خلکو سره د خبرو په اساس ازادي راډیو ته وویل چې رحیم الله خان د دې ولایت په ثبات کې د خپل اهمیت او نفوذ د څرګندولو هڅه کوله.
What a lot of people feel is that the Taliban coming so close and becoming so strong.
دا یو زور چل دی چې په نورو سیمو کې هم زیاتو خلکو کار ورڅخه اخیستې دی. کله چې یو څوک له کار لري کېږي غواړي چې ثابت کړي چې د سیمې د ثبات لپاره څومره مهم دی او ولی باید په دې چوکۍ پاتې شي. نو حتی کله خپله د سیمې ثبات ته ګواښ پېښ شوی او له بې ثباتۍ سره مرسته کوي. البته دا هغه رپورټونه دي چې د اورزګان خلکو د رحیم الله خان په اړه مشترک کړي دي. فرانس پرس اژانس وایي چې رحیم الله خان پوپلزی دی او کچیري له واکه لري شي پوپلزی شایي په ټوله سیمه کې د بې ثباتۍ اور بل کړي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې یو شمېر سرچینو فرانس پرس ته ویلي چې له همدې عمله د رحیم الله خان د برطرفۍ د خبر تر خپرېدو مخکې په دې ولایت کې امنیتي تدابیر زیاتوي څو د ممکنو ناکراریو مخنیوی وسی. د اورزګان د والي ویان په دې ولایت کې د قومي اختلافاتو له امله د بې امنیتۍ او د ثبات د کموالي خبر تایید کړ او په ځانګړي ډول یې د پوپلزو او بارکزو د مشرانو ترمنځ د ځینې رقابتونو یادونه وکړه خو ټینګار یې وکړ چې حکومت د دې ستونزو د حل هڅې کوي. د اورزګان د والي ویاند دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې په اورزګان کې د قومي ستونزو د حل لپاره قومي شورا جوړه شوې ده. د اورزګان د امنیت قومندانې مرستیال رحیم الله خان په دې اړه چې ولې د کندهار او اورزګان پر لار پرتې پوستې له جګړې پرته وسوالو طالبانو نیولې خبرې نه دي کړي خو د هغه د ډلې وغړي قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي چې د دې پوستو د ساتلو لپاره یو له سورځې له هیڅ ډول مرستې ترلاسه کولو پرته جنگ کړی دی. قومندان پاچا فرانس پرسته ویلي زما ملګرو د څښاک اوبه نه درلودې موږ له تندې مړ کېدو زما ملګرو د پولیسو د موټرو د ماشین په اوبو تند ماتوله کله چې طالبان زموږ پوسټو ته رانږدې شول موږ له تیښتې پرته بله لار نه درلوده.
د خیبر پختونخوا ایبټ آباد پولیس وایي د یوې نجلۍ په د سوځولو په تورې د هغې د مور په ګډون څوارلس کسان نیولي. پنځلس کلن انبرین څو ورځې وړاندې د ایبټ آباد په ډونګا ګلي سیمه کې سوځول شوې وه. په دې اړه به نور تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال په دې ریپورت کې واورو.
د خیبر پختونخوا صوبې په ایبټ آباد کې ځای پولیس وایي چې په دې سیمه کې د یوې ځایي جرګې څوارلس غړي د یوې نجلۍ د ژوندي سوځولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د ایبټ آباد په ډونګه ګلۍ سیمه کې په یو موټر کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلی مړی موندل شوی و چې نامعلومو کسانو ورته اور اچولی و. د ایبټ آباد ځایي امنیتي چارواکي وایي چې دا مړی د پنځلس کلنې امبرینو چې د ځایي جرګې د فیصلې په رڼا کې سوځول شوی وه. د ایبټ آباد د ځایي پولیسو یو مشر شمس الرحمن د پنجشنبې په ورځ له بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې وویل پر انبرین تورو چې د خوښې د واده لپاره له کوره په تښتېدو کې د خپلې یوې ملګرې مرسته کړې وه. شمس الرحمن وایي د انبرین د سوځونې په تورې د هغې د مور په ګډون د ځایي جرګې څوارلس کسان نیولي او زیاتوي دا افسوسناکه پیښه د اپریل په 9 نېټه رامنځته شوې وه چې دوه موټرې پکې سوځول شوې وې او د یو موټر په شاتني سیټ کې د یوې پیغلوټې نجلۍ سوځېدلی مړی موندل شوی و. د دې پیښې محرکت دا و چې تر دغه پیښې مخکې یوه بله نجلۍ د خپل محبوب سره له کوره تښتېدلې وه او د جرګې خلکو دا شک درلود چې ګنې دغه سوځول شوې نجلۍ انبرین یې په تېښته کې مرسته کړې وه. نو په 9 نېټه دغو خلکو یوه غونډه راوبلله او په هغې کې پرېکړه وکړه چې انبرین په هماغه موټر کې اوسېږي په کوم کې چې ملګری له خپل محبوب سره تښتېدلې وه تر څو په راتلونکي کې دا ډول پیښې رامنځته نه شي. نو تر هغې وروسته یې دا نجلۍ له کوره وویستله او بیا یې وروسته په موټر کې اوسېدله. په عین حال کې د پاکستان ډان ورځپاڼه د انبرین د وژنې په اړه په خپور کړي راپور کې وایي چلی تر تختول کېده وروسته راخکل شوي او بیا وژل شوي چې له وژل کېدو وروسته د موټر په شاتني سیټ کې اچول شوي او بیا پټرول پرې پاشل شوي او ور ورته شوی دی. په پاکستان کې هر کال د غیرت په نامه سلګونه ښځې وژل کېږي، خو دا لومړی ځل دی چې هغه جلۍ هم پکې وژل شوې چې په مشکوک ډول یې له کوره د خپل یوې ملګري په تیښته کې مرسته کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د روان کال په اپریل کې په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په تېر 2015 میلادي کال کې په دې هېواد کې د غیرت په نامه د وژنو په 980 پیښو کې 1096 ښځې وژل شوې چې د نورو کلونو په پرتله دا شمېر زیات ښیي. په روان کال کې د پاکستاني ډاکومنټري جوړوونکي شرمین عبید چنای په دې هېواد کې د غیرت په نامه د وژنو د پیښېدو د ډېرېدو په اړه یو ډاکومنټري جوړه کړې وه چې تود هرکلی یې وشو او د اسکر نړیواله جایزه یې هم وګټله. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په بټ آباد کې د جلۍ د ژوندي سوځولو د پیښې سخت نوټس اخیستی او د دغې پیښې تحقیقاتو لپاره یې کمیټه ټاکلې وه او په پیښه کې د ککړو کسانو د ژر تر ژره نیولو امر یې ورکړی و.
سره صلیب د تیر کال په وروستیو کې د بشرپالو حقونو د عملي کولو لپاره د یو میکانیزم طرحه وړاندې کړه چې ونه منل شوه، خو په پام کې دا د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې چې د روانې مې میاشتې په وروستیو کې جوړیږي په دې اړه بحثونه وشي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د بشرپالو حقونو نړیوال اصول شته خو نه عملي کیږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
وینو ته د تګو جګړه مارو د وژنو د بیرلی بمونو په وسیله د بمبرایو او د جنسي تیریو کیسې نن سبا دومره زیاتې او عادي شوي چې د هغو پر ضد اقداماتو ته لازمه پاملرنه نه کیږي. د دې یو علت ښایي دا وي چې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري سرغړونو او جنگي جنایتونو موارد زیات شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلن دورهم دا تاییدوي چې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی دی. نړیوال بشرپال قانون د ژنیو د څلورو کنوانسیونونو چې طرحه یې په 19مه پیړۍ کې وړاندې شوه لومړی دی او اضافي پروتوکولونه یې وروسته تصویب شول. دا اضافي پروتوکولونه چې نږدې 200 هیوادونو تصویب کړي د ملکي وګړو، مرستندویو کارکوونکو، د جګړې د ټاپیانو او د جنگي اسیرانو د مسؤلیت سپارښتنه کوي، خو ویل کیږي چې له دې اصولو څخه د سوریې، یمن او افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونې کیږي. پر بشري حقونو د څار ټولنې وایي دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 5 دایمي غړو اهمیت او صلاحیت تر پوښتنې لاندې راولي. میرمن دور هم چې د میانمار او اندونیزیا په ګډون په څو هیوادونو کې د سره صلیب لپاره کار کړی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي د عمل په ډګر کې په ډاګه لیدل کیږي چې د نړیوالو بشرپالو حقونو لومړنیو اصولو ته نه پاملرنه سترې ستونزې رامنځته کوي. نوموړي زیاتوي قانون شته خو ستونزه دا ده چې عملي کیږي نه. د بشریت په نړیواله سرمشریزه کې به چې د روانې میاشتې په 23مه او 24مه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي، د بحث یو موضوع دا وي چې د نړۍ پوځونو او وسلوالو ډلو ته باید قناعت ورکړل شي چې د بشري حقونو اصول مراعت کړي. په 13 دسمبر میاشت کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې هغه طرحه ونه منل شوه چې د نړیوالو بشرپالو حقونو د تطبیق لپاره د یو میکانیزم غوښتنه کوله. میرمندور هم وایي د دوی طرحه کټولې ستونزې نشي حلولی، لږ تر لږه مخ پر وړاندې یو ګام دی. آی سی آر سی تمه درلوده چې د دې میکانیزم له تطبیق سره به په جګړو کې د مرګ ژوبلې کچه راکمه او د بشري مرستو د رسولو چارې اسانه شي، خو یو شمیر هیوادونو په دې ګمان چې ښایي دا میکانیزم به د دوی لپاره محدودیتونه رامنځته کړي د دې طرحې له لاسلیک څخه ډاډه وکړه.
هم ولیدل چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د نړیوالو حقونو او پالیسۍ مشره هلمند دورهم وایي په نړۍ کې د بشرپالو حقونو وضعیت تر پخوا خورا زیات خراب شوی. د جنگي جرایمو له اصولو څخه وسمهال د افغانستان، سوریې او یمن په ګډون په ګڼو هیوادونو کې سرغړونه کیږي. احمد تکل په افغانستان او نړۍ کې د بشرپالو حقونو د قانون د عملی اړخ پاړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه کړي. ښاغلی ستانکزي د مرکې په پیل کې د بشرپالو حقونو پر جزئیاتو او څرنګوالي خبرې وکړي.
اساسا بشرپال حقوق یا بشردوستانه حقوق یا جنگي قواعد یوازې د جګړې په زمانه کې تطبیقیږي. اگر په دمانه چې د حقوق او اساس او بنسټ د جنیوا د 1947 کال څلور کنوانسیونونه اګدی او وروسته په اتیاومه کلیزه کې دوه پروتوکولونه او سره ځایونه کیږي او په مجموع کې دا بشرپال حقوق او نړیوال حقوق دی هغه تنظیمي دغه قواعد یوازې په جګړې کې تطبیقیږي. په دمانه چې باید په جګړې کې ملکی کسان ضربه ونه ګوري، ملکی ساحې او عامه تاسیسات تخریب نشي، د جنگي اسیرانو سره باید انساني چلند وشي، د جګړې تر ختمه پورې یا پریښودل شي، او همدارنګه هغه کسان چې په جګړې کې صدمه ویني یا مصدومیږي چې د جګړې د مصدومینو په نامه یادیږي هغه باید وژغورل سي او ټول انساني چل چلندونه وسره وسی. اساسي خبره د بشرپال حقوقو همدغه د مزارع او به عامه منفعه عامه منفعه تاسیسات تقاید په جګړو کې له منځه لاړ نه شي.
نو ستانکزی صاحب، افغانستان کې خو دغه د تقریبا څلوېښت کاله نږدې جګړه روانه ده، او د دغه موارد چې تاسو یادونه کوئ په زرګونو پیښ شوي دي. څومره امیدواري شته یا څومره دا امکانات شته چې هغه عدالت ټینګ شي یا تأمین شي؟
متوجه اوسئ، دا کنوانسیون یوازې دولتونه نه مکلفوي، بلکې ټول جنګي ګروپونه، حتی جنایتکار باندونه هم مکلفوي چې دا قواعد باید ومني. په دې اساس متاسفانه تجربې ښودلې دي په جګړې کې دا قواعد د افغانستان په شمول ډېر نه دي رعایت شوي. څو دلایل لري. یو دلیل دا لري چې خپله کسان چې په جګړې کې داخل دي پر دې قواعدو نه پوهېږي. دوم، اصلا دغه جګړه هغه سیاسي لیډران ډېر زیات پاملرنه نه کوي. بل دلیل دا ده چې هغه مراجع چې دا تعقیب کې تقریبا په دنیا کې ضعیف دي. د دغه ډول جرایمو مجرمین په بین المللي حقوقو کې د جنګي جنایتکارانو په نامه یادېږي. هغه زمان دا ښه تطبیق کېدای شي چې دولتونه ورته متعهد شي چې هغه جنګي جنایتکاران چې په پخوا زمانو کې جګړې کړې دي یا اوس کوي، دا نړیوالو محاکمو ته کش کړي، یا حداقل په ملي محاکمو کې یا غیر قضایي اقدامات ورته وکړي. تر هغو پورې چې دا اقدامات ونیسي، دا حالت به دوام کوي. متاسفانه لکه چې ما عرض کړ، په افغانستان کې په تېرو څلوېښتو کلو کې مختلفو جنګي ګروپونو او مختلفو دولتونو په مختلفو مواردو کې، حتی د افغانستان بین المللي متحدین په تېرو پنځلسو کلو کې ډېر موارد داسې لیدل کې شوي دي چې دغه یې نقص کړي. د سارې په توګه د کندوز په جګړې کې د فرهد ډاکترانو د شبخانې بمبار د امریکایانو لخوا دا خپله د ژنیوا د کنوانسیونونو نقص ګڼل کېږي. زه متاسف یم چې نړیوالو قوتونو نه د افغانستان دولت مسلحو مخالفینو او په ځینو مواردو کې د افغانستان وسلوال پوځ هم سرغړونې درلودلي.
د استانبول په سرمشریزه کې چې تقریبا دوه اونۍ وروسته هلته جوړیږي، داسې امید شته ستاسو په نظر چې د نړۍ هیوادونه به کوم توافق ته ورسیږي د یو میکانیزم پر رامنځته کولو چې د دې ډول سرغړونو مخه ونیسي؟
په پرنسیپ کې په اصولو کې بله، دوی توافقات کوي، اما په عمل کې متاسفانه ټول هغه دولتونه او ګروپونه چې په ټوله نړۍ کې په جګړې اخته دي، دغه یې نقص کړي دي. او اوس به هم ډېر ځله اماده نه وي چې دغه مسایلو له نقص به تېر شي. د سارې په توګه همدا اوس د سوریې جګړه په حد حلب ښار حالات دا ټول د دغه کنوانسیون په ضد دي، چې د سوریې دولت، چې د سوریې دولت مخالفین، چې د هغې بین المللي متحدین اخوته امریکا او انډیوالانې، اخوته روسیه، ایران او انډیوالانې، دوی هر ورځ دغه قواعد نقضوي. په پرنسیپ کې ممکن په ځینو تعاملاتو باندې د امریکا کنوانسیون په چوکاټ کې ښایي توافق وکړي، اما په عمل کې زه ډېر لږ وینم.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. کارپوهان په دې باور دي چې په اوکراین او سوریه کې د لویدیځ او روسیې مخامخ کېدل په افغانستان کې د دې ټولو لورو د همکارۍ د پرې کېدو سبب شوي. خو افغان چارواکو بیا بیا ویلي چې دوی به پرې نه ږدي چې دا هیواد د سیمه ییزو او نړیوالو ځواکونو د رقابت ډګر شي. ملالی بشیر په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د روسیې ولسمشر څو کاله وړاندې په افغانستان کې د ناتو او امریکا د رول ستاینه کړې وه او ویلي وو چې هغوی د تروریستانو پر وړاندې د جګړې ټوله بار پر خپلو اوږو اخیستی او باید د دې جګړې تر پای خپل مبارزې ته ادامه ورکړي. خو وروسته له دې چې په سوریه او اوکراین کې د امریکا د ګټو پر وړاندې د مسکو لخوا اقدامات وسول، ویل کېږي چې کرملین په یو نوي سیاست خپلولو سره غواړي د واشنگټن لپاره افغانستان په یو ناکامي بدل کړي. مسکو تیر کال په افغانستان کې له امریکا سره له همکارۍ ډډه وکړه او د واشنگټن د رول پر وړاندې د درېدو لپاره په افغانستان او سیمه ییزو هیوادونو کې زورواکو ته مخه کړه. واشنگټن غواړي په افغانستان کې خپلې تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. افغانستان ته د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف که څه هم په دې وروستیو کې ویلي چې مسکو له طالبانو سره همکاري نه لري، خو تیر کال یې ویلي و چې په افغانستان کې د مسکو او طالبانو ګټې سره ورته دي او له طالبانو سره د مسکو د تماسونو راپورونه خپاره شول. د افغانستان د ولسي جرګې مرستیال نذیر احمدزی وایي چې روسیه ته د خپل اخري سفر پر مهال یې د دې هیواد چارواکو ته ویلي چې په افغانستان کې د سختریزو ډلو یا کسانو سره د مسکو تماسونه د افغانستان په خپلواکۍ کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
نو موږ خو هیله دا ده چې دوی لکه څنګه چې موږ سره فیصله کړې ده باید دولت سره روابط ولري، خو تر اوسه پورې دا جوته نه ده. نو دا به اوس عملي معلومیږي چې دوی څه کوي په آینده کې.
د امریکا د دفاع پخوانی مرستیال وزیر ډیوډ سیډنی په دې نظر ده چې له افغانستان سره اړونده د مسکو نوې پالیسی له هغو هڅو سره ده چې ولسمشر پوتین یې کوي څو روسیه د نړۍ لوی قدرت کړي. دی وایي ویل کیږي کرملین دې نتیجې ته رسېدلی چې په نړۍ کې د روسیې رول د امریکا د قدرت او اعتبار له کموالي سره تړاو لري.
دوستانو په همدې سره ورسېدلو اتنیمو بجو ته یو بیا پام وکړئ د افغانستان نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته. افغان ولسمشر د فا وزارت او د ملي امنیت د ریاست نوی سرپرستان معرفي کړي. د ولسمشر غنی ویاندوی ظفر هاشمی رسنیو ته په استولي پیغام کې وویل چې د دفاع وزارت لپاره د ستر درستیز د ارکان رئیس ډګر جنرال عبدالله خان او همدارنګه محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د ریاست د سرپرست په توګه ولسمشر لخوا منظور شوی دي. د لوړو زده کړو وزیر ژمنه کړې چې د پکتیکا پوهنتون ته به ځانګړې پاملرنه وکړي. د لوړو زده کړو وزیر فریدی مومن دا ژمنه پرون په پکتیکا پوهنتون کې له استادانو، محصلانو او ولایتي چارواکو سره په لیدنه کې کړې. په کابل کې د امریکا سفارت وروسته له دې چې په دغه ښار کې د یو امریکایي او یو شمېر نورو بهرنیانو د تښتولو هڅه وشوه، خپلو اتباعو ته د امنیت په باب خبرداری ورکړې. د بادغیس ولایتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سړک د غاړې په بومي چاودنه کې 15 تنه ملکیان وشل شوي او 15 نور شوبل دي. د سوریې د اپوزیسیون پلوي فعالان وایي د ترکیې پولې ته نږدې د کډوالو پر یو کم بمباري شوي ده چې لږ تر لږه 25 کسان پکې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. اروپایي ټولنې د کاسوولو چارواکو په کلکه غوښتي اختلافات پای ته ورسوي او له اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو د سخت مزل لپاره ګډ کار وکړي. او په لندن کې د لندن اوسیدونکو د لومړي ځل لپاره د یو مسلمان ښاروال د انتخابولو لپاره رای ورکړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هم وګورئ. نن د جمعې ورځ او د جمعې پر ورځ موږ عموما د محل یو کلی زرقه ګونه ډرامه وړاندې کوو او همدارنګه د ډرامې پر موضوع بحث لرو. نو پام وکړئ یو کلی زرقه ګونه ډرامې ته له یاده مباسي چې ورسره ډرامې پر موضوع یوسف خان ځدران د کابل په سټوډیو کې له ملما سره شونده بحث لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. یو کلی زرقه ګونه
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې د شونځي مدیران نفسې ته وایي د تقرر لپاره باید شرط نامه ولري. راځي په دې برخه کې واورو چې همیرا ولې نازنین باندې په غوسه ده.
رحمت الله پلاره هم دومره لرګي بس دی نور مو ماته وه.
دا دومره لرګي څه کوې؟
تنور اچوم زه مې دای ته ډوډۍ پخولو وروسته لږ د تناره کلچې پخې کوم.
ښه نو چې داسې ده ښه ډېر لرګي به مات کړم.
زه به هم له دې وروسته هره ورځ کلچې پخې کوم.
ملنګ کاکا پرېږده چې زه مات کړم.
ژوندی اوسه جانغه تروسه چیرته وې؟ اوس چې خلاص شو نو راغلی.
زه نه پوهېدم چې مات لرګي نشته. کنه نه لرګي ماتول څه سختي لري؟
ژبه د ډېره اوږده شوې ده.
خدایا ما خو کومه بده خبره هم نه ده کړې. سمه خبره هم پې بده لګېږي.
لکه مرزا سره مه بونګېږه، دا عادت مې د هېڅ نه خوښېږي.
جانغه ته ځه دکان خلاص کړه، زه یو څو دقیقې وروسته درځم.
ښه سمه ده کاکا ځم. هغه د دکان کلی خو راکه.
ښه صبر ها واخله فان دی وی چې چاته په پوره او یا په تاوان سودا ور نکړي. زه یو ځل پټو یو خواته ځم بیا درځم.
سمه ده کاکا به خدای په امان.
یا خدای په سر کې راته مغز پرې نه خوده.
او خزی دا خی خبری ندی چه تایی کبی
بیخی لیوانه شوی ما کاش که زمان روزگار خم خوای
که خدای می ربا نده خوسک کل می دزمه که حاصل تا اندیخ نده زکا کیمیاوی سرمی بیخی ور توانه خسته
پت زباده خسته وی یا سو غیرانه چه تر سره و پا اغیدن دوکان گراو کر
هو خبره هم داده خدیجی
ریخته اندو پرتای کار زنگه شو حقام خوو او ری رنو دو یا چو پیسی پا که پیدا که ولی خلکو آغام را بنده و داره ولی
بطه دی یاده کده دی بطه پیسی خو غنیمت وی خو خدای دی زما ورور او رنده را او بخی که آغوی جوندی وی اوز بای اولادون پری را طول وی
جان آغا خو زلمه حلق دی لردیش او بل کار دی زنده پیدا کی کارون خو کم ندی تو بطر سو ورده مره پخلکی ور کبی
ده رحمت الله موره چنگ وکلو مجبور یو زنو لارم دزم کو خواته بیا دکان تزم لس بجیش می رواندی
فرزانه لوره چیره ترازه چی در توشک او باسو
که موره داره در اغلام
حال ازش لوره چی نوخت شو اوش پتی پلار راشی
موره شفقت اندارمی دست ما پلار تا پتا مده چی توخ برازی و چه بوایی
خدای دی وکری چی پلار دی اصلان پاک لیو خزی رای راوری دادی دروای خلا پام کوا چی درنا پزمکا ونلویگی
اخ موره
جار دشم لوره
پاس کواه سر دی را تا جو بلکا
پام شفقی تا شو رانا ولویده
زرمینه نایم چوم را زرنو که بیخی اندک نمی دیرش وارتا پا محکمه کی بچه شوی؟
اوز براشی شفقی خدای میرابانه دی چی او خزی رای راوری در واخلا بالغ فرزانه
بیای را بندیونه غرزای موری
زه فرزانه لوری تی دی درس وایا زه بدی لمور سرم رسته و کم
خه تنداره کورنه دندم این پاتی وا
هو لوری زه سبق دی وایا تنداره دشتا
خه موری
واخلا شفیقه واخلا در توشه تا تی در واخلا
رای که
آخه دی شکر دی فرزانه پلار آقای استرهی مشه
استرهی مشه نهی مورورا بخیر اغلی
خیر یوسی
سنگه نهی مورورا سوش و اسلام زوی میل خیر خلاصی گی
ورنداری خلاصی او گنه لخیره خود قانون پاساس پا اسلام با نشپک میاشت قید را غی سکت چه آقای دیکار تا ریستله او او پا غنور اصلی قاچاقبرانو چه جابیر سیلانی و پریز نمیده هاری او باندی پینزلس کال بند را غی
وی کاش که می اسلام زوی خلاص شوی او بیام شکر ده چه پا کلونو زندانی نشو او ریختیا اگو نورو دری و قاچاق برانو بانده ولی دومره دیر قید را غی
اگوی دیر غد قاچاق برانو اسلامی پزور پده جنجالو که اختا کرده او
خدای دی اگوی وحی دویل خدای نداری دل چیز ما پزوری دا باید بلا پزور پلورل
او بل جور می داو چه اگوی پا سارنوالی که پا اسلام دزین کدی وی
زشفیقی شکر بکاو چی اسلام دی اگوی لجنجال اخلاص شو داش پر میشتی بلا خیر دستور کو پراب که تیری شی
نه نه زرمینه پو ماخ با داش پاک میشتی هم لکش پاک کالا دازی تیر شی
ادی زخو پا دیر روغ برس تره شوم دا چمرا خلق می پختنی تر اغلا
گل مامد زویا پختنی تا خو بدی خود خلق رازی ادی کلی مرغانو لادوابی در تکاولی
هو اوس ملک صاحب سمره ته غوسه و ویلی تا د چا ونه منله او بس روان شوې ښه دی ملنګ مې ونه لیده یو ځل به زه دوکان ته ورشم
سمه ده زویه ورشه خو چې د تلو راته وایې زړه مې په دراباش شي زویه
ادې که ژوندی وم نور به هېڅکله د داسې سپېره سفر نیت ونه کړم
زویه کاشکې د هغه وخت زما خبره منلې وه ګوره چې بیا داسې ونه کړې
اده زوی دی داسی ورزی ندیلی دیلی چی بیاد تک شوقو کی
جار دستم گل مامد زویا شکر چی پا خیر راغلی دیر آیا دیدم زویا چی که بیاد اونو گورم
اده استاد دوال برکتا اخدای لهر خطر و ساتلم کن از مونگ تر مخی دیر کسان پو بو که دوب شول ورطا کتل مو ایت مون نشوی کوالای
ای خدایا چه جبر ده چه خلق خپل خاور پریدی او ځان مرگ تا ورکوی
ریختیا وای موری زه به لاړشم د ملنګ دکان خواته چه که یادی
ودرېږه زویه دا څه پیسې دې د سر خیرات کوم چې له کوره ووتلې یو غریب ته یې ورکه.
رایکا لاړم.
ځه په مخه د ښه شه زویه.
خدای دې وکړي چې ملنګ دکان کې وي. ولی جانه ولی جانه.
اوهو سلام ګل ماما ده، خوش چې په خیر راغلی. چیرې روان یې؟
وعلیکم سلام، د ملنګ تر دکانه ځم. که رښتیا ووایم خپل دکان پسې ډیر خپه شوی یم.
ښه ګل ماما ده، کیسه وکړه چې څه دې وکړل او څه دې ولیدل.
څه ووایم ولی جانه، ډیرې سختې ورځې او شپې مې تېرې کړې.
ځه خوش چې د مایانو خوراک نشوي وروره.
نږدې و چې د مایانو خوراک شم خو خدای وساتلم. هغه کسان چې له موږ سره وه له ماشومانو سره په اوبو کې ډوب شول، خو زه او یو ماشوم پولیسو وژغورلو.
یعنی چې ټول کسان ختم شول؟
هو ډیر بد ساعتو. ای ولی جانه پوهیږي، د انسانان د اوبو پر مخ داسې خواره واره پراته وه لکه مړه مایان.
لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا کالي څومره ډېر دي.
د احمد پلاره ته پام کوه چې دا سماوات ګل نشي، زه به دا ټیکری له تنابه واخلم.
زه بې غمه اوسه، نه ګل کېږي.
دا یې څه کړي
وانجلۍ؟ تا د پلار کره جامې نه و مینځلې؟ همداسې کالي څوک مینځي؟ دا زما سپین ټیکری دې څه رقم مینځلی، بیخي تور ښکاري.
ترورې ستا ټیکری مې په اول لاس کې ومینځه، رایکه چې له سره یې ومینځم.
درواخله ښه پاکې ومینځه.
ترورې ګوره لاسونه مې بیخي وشړېدل، دا ځل کالي دومره ډېر و چې توبه.
که لاسونه دې شړېدلي دي په خپل ځای خو دي. زما زوی ته ګوره چې ستاسو له لاسه یې لاس پریک شو.
د احمد مورې راځه چې اوبه ګرمې شوې.
درغلم ودرې چې دا سطلم راوړم.
لږ زر شه سطل دې خوکه چې اوبه پکې واچوم. وښځې تر هغه ورځې دې دعاوې کولې چې نازنینه دې انګور شي، اوس نو بیا ولې داسې کته پورته خبرې ورته کوې؟ کار کې خود هر چا نه خطا کېږي.
وی د احمد پلاره ما څه ویلي؟ اوس هم خوشحاله یم چې نازنینه مې انګور شوه، خو چرایا چی چې احمد زوی مې د دې د پلار له لاسه په یوه لاس شو، بس ماغزې مې ورته را واوړي.
لږ لرې شه ښځې چې ونه سوځې. د هغې څه ګناه ده؟ پخوانۍ خبرې هېرې که، پرېږده چې احمد او نازنینه خوشحاله ژوند وکړي.
نازنینه زما اولاد غوندې ده، زه یې د ښېګڼې لپاره وایم چې سم کار زده کړي. صبره ته غرچه لرګی راکړه چې سماوات کې واچوم.
درواخله دا خو ښه کار دی چې پوهې کې، خو په سمه توګه نه، دا چې ورباندې په خار شي او پټکې پې وکې.
ښه سمه ده. نازنینې کالي او کش نه غواړي؟
نه ترورې، لا تروسه پاک شوي نه دي، یو قف بله هم غواړي.
د احمد پلاره خبرې چې نفیسه مکتب کې معلمه شوم که نه؟
پرون مې غوثالدین په جومات کې ولیده، پوښتنه مې وکړه، ویلې چې ښځه یې خپلو کارونو پسې ګرځي.
ښه نو له دې معلومېږي چې نفیسې ته اجازه ورکړه. په خدای څومره خوشحاله شوم.
دا دی که ته هم باسواده وای اوس به ته معلومه وای، بیا به نو هغه وخت دورانستا وای.
ښه نو ملنډې مه راباندې وهه چې بیا زما د زرلخت کورس کې درس وایم، بیا به ګورې چې معلومه بشما و که نه.
ما خو وخته درته ویلي وو چې زه درس ووایه، خو ته خپله نه ځې. اوس نو غوثالدین د کلي ټولو نارینهو ته جرأت ورکړه، زه به هم درته اجازه درکړم چې معلومه شې.
ترورې له ګرمې اوبه راکوې؟
در وړمې، ودرې چې لږ لرګي سماوات کې واچوم.
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسې نن د یو کلی زرغګونو ډرامې 149 برخه اوریده او تر 9 بجو پورې د ډرامې اړوند اوسنۍ خبرونې ته مو بیا زه یوسف زدران هرکلی کوم. یتیمان او ماشومان هر چیرې د رحم وړ دي. په جګړو کې ښکېل او په تیره بیا د افغانستان په څیر په بېوزله ټولنه کې په دوی د رحم لاس راښکل لویه مهرباني ګڼل کیږي. افغانستان د ډیرو جګړو په درلودلو ممکن د نورو هیوادونو څخه لکه د نورو برخو په څیر د یتیمانو په ډیرو شمیرو هم مخکښ وي، خو په تروسه کومه اداره کره شمیره نه لري. له دې ورخوا زموږ او تاسې مسؤلیت څه دی؟ د هغو یتیمانو حقونو ته پاملرنه چې یا زموږ او تاسې تر لاس لاندې دي او یا زموږ په چاپیریال کې. نو په نننۍ خپرونه کې د کابل د علماو شورا له رئیس مولوي عبدالبصیر حقانی سره په همدې موضوع یعنې د یتیمانو په حقونو غږیږو. مولوي صاحب، ډېره زیاته مننه چې په بوختو وختونو کې موږ ته وخت راکوئ. اورېدونکو ته مو وخت راغئ، په خیر راغلئ، ستړي مشئ.
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته.
مهرباني. درنو اورېدونکو، د موضوع په اړه ستاسې پوښتنې او نظرونه په 0993 543 او 0923 255 شمېرو مستقیم اخلو، که غواړئ غږ راته پرېږدئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. مولوي صاحب، ښه ده چې له همدې ځایه پیل کړو تر څو اورېدونکو هم ښه پوه شي یتیمان اصلا څوک دي او تر څو کلنۍ پورې دوی یتیمان ګڼل کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. یتیم هغه چا ته ویل کیږي چې هغه مخکې له بلوغت نه خپل پلار له لاسه ورکړي، هغه ماشوم ته یتیم ویل کیږي. او کله چې دی بلوغت ته ورسیږي، بالغ شي، هغه له دورې د یتیمیت نه خلاص شو، په شریعت کې هغه خپل مسؤلیتونه په غاړه اخیستی شي او خپلې وظیفې انجامولی شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی، وایي فرمای چې څوک په خپل کور کې، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل چې کوم کس د کوم مسلمان یتیم بچی لره خوراک سکاک وغیرہ ضروریاتو کې یو ځای کوي تر دې چې هغه خود کفیل شي، یعنی بالغ شي، نو الله رب العزت یقینا جنت د هغه د پاره واجب فرمایي، مگر دا چې هغه یو داسې کار وکړي چې د هغه مغفرت نه کیږي. رواه احمد. ته دې حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم انسان د یتیم د مال حفاظت کوي تر هغې پورې چې هغه بالغ شي او د خپل مال حفاظت کولی شي، نو بیا هغه ته د هغه مال سپاري، نو الله رب العزت دغه کس ته جنت ورکوي. مګر که دی دنه داسې یو غټه ګناه وشي چې هغه باندې الله رب العزت ته دنه ناراضه وي، بغیر لغه نه الله رب العزت دته جنت ورکوي چې دی د یتیم کفالت کوي تر بلوغت پورې چې بالغ شو، هغه عاقل شو.
همدې حقونو ته راځو. بیا هم په ډېرو سیمو کې دا هم رواج ده چې مور مړه کېږي هغه ته هم یتیم ویل کېږي. اما تاسو پلار قید کو، دې کې هم څه توپیر شته؟
توپیر شته دی په دې کې، ځکه پلار په اولاد باندې ډېر زیات مهربانه په دې وي چې همیشه د نفقې د راوړلو ذریعه چې ده هغه پلار دی. او اکثریت میندې هم داسې وي چې هغوی تعلیم یافته وي، پلار نه وي، بیا هغوی ورته نفقه راوړي. نو مور پلار دواړه یو شانتي دي، خو اکثریت کله چې پلار نه وي مور په ډېرو زیاتو مشکلاتو کې
ښکېل وي.
او که چېرته پلار ژوندی وي نو پلار طبعا بل واده کوي، نو په بل واده کې بیا د هغه ماشومانو اکثریت خیال ساتي. داسې شتري مونږ جامعه کې وینو، لیدلی مو دي. نو هغه یتیم چې نسبتا پلار سره ډیر مشکلات سره مخامخ کیږي، له میندو سره دومره مشکلات کې نه وي.
همداسې ده. اوردونکو هم لرو، لومړنی اوردونکو توخی اخلو له زابل نه زموږ سره اړیکه نیولي. توخی صاحب، ډېر په خیر راغلی، ستړي مشئ.
په خیر وو، چې ښه ورځ درته غواړم تا او ستا محترم میلمانه او ټول اورېدونکو خپل د مینې ډک سلامونه وړاندې کوم.
مننه. خیر اوسې، په خیر راغلی.
دا ستاسو نن د یتیمانو په هکله خپرونه ځانګړې کړې ده، نو موږ به هم یو پوښتنه یا څه نظر کوو. واقعا چې یتیمان ډېر د رحم او د وسیلې وړ دي، او په شریعت او په قرآن کریم کې په دې کې وار ذکر او یادونه شوې ده. نو رښتیا هم پر یتیمانو باندې باید موږ وسیله وکړو او ونه خورو. او له محترم مولوي صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې په وضوحات صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم
کریمه فلا تقهر دا خو دا آیات کریمه دا امر د ستاس پر اعتماد باندې قهر مکوي نو کوم ځای چې آیات کریمه راځي د هغه اتصال یا امر ځای کول نه او قهر یو څوک پر اعتماد باندې وکړي آیا دا ګناه کبیره ده که نه ده او بل د زه دا پوښتنه لرم که چیرې ښځه د یتیمانو دپاره وسي جوړېدلی شي او که نه شي جوړېدلی او د علماو سره او د یتیمانو دپاره څه خدمتونه ترسره کړي دي دا زما
پوښتنې دي. نظر او پوښتنه م واخېسته. خیر اوس مولوي صاحب یاداشت کړه، اتمن درته ځواب درکړي او بل اوریدونکی م اخلو. بیرته تاسو ته راځو. مهرباني، تاسو له کوم ځای نه اړیکه نیولې او نظر یا پوښتنه که لرئ؟ بلې، ستاسو اړیکه زموږ سره اوس وصل ده مستقیمه، خبرې کولی شئ.
السلام علیکم زدرم صاحب، سلام تاسو ته، تاسو نو ملما مولوی صاحب.
وعلیکم السلام. نبی الله ستړی مشه، جوړ بخیر. بخیر راغله ان شاء الله.
ډیر زیات مننه. په خیر وتی مننه کوم زدرم صاحب. نبی الله د زابل ولایت د غنده بن کلی د شیګان کلی د دوم کې نبی الله تاسو باندې غزمین د سره په تماس
کې
یو پښتنه ته
مهرباني
مولوی صاحب. بلنه مولوی صاحب محترم، نن یې همدا پښتنه د مولوی صاحب اوس وخت نه ډیرای همدا څه خلک لیدلی دي د یو که یو څوک مړ شي، شهید شي، د هغه واړه یتیمان بچیان پاتې شي، د هغه میرمن پاتې شي، د هغه مال و ځمکه یې پاتې شي، نو د دې یتیمانو د مور سره یو بل څوک راولاړېږي، هغه په خپله خوښه ورسره واده د دغه یتیمانو بچیانو د مور سره هغه چا ته واده وکړي، خو دا سړی هماغه کور ته ورځي، په دې خاطر ورځي چې هلته د د زمین ده همالته ورځي هغه سړی هغې ته دغه میرمنو دغه سړی هم دغه د یتیمانو په ځمکه په مال ورسره ګزاره کوي، د هغو څه شي هغه خوري، د هغو د کور شی مه خوري، هغه ورته څنګه ورته روا دي که ناروا. مننه کوم د خدای
په امان. چې مولوي صاحب اخیستې دواړه پوښتنې، مولوي صاحب ډېرېږي نن اورېدونکي د نظرونو په ځای پوښتنې لري، ځکه موضوع مهمه ده. اورېدونکو ته بیا وروسته ورځو. مولوي صاحب مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوله پوښتنه د توخي صاحب وه، له زابل ولایت څخه. د یتیم د مال و امل یتیم فلا تقهر، چې الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې آیت نازل کړی ده، داسې نور آیتونه هم راغلي: ان الذين یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا، سورة النساء کې راغلی ده. الله رب العزت په دې آیت کې فرمایي: بېشکه هغه کسان چې یتیمان دي مالونه یې په ظلم سره خوري، دوی په خپلو خېټو کې اور اچوي. نو داسې آیتونه نور هم شته دي. له دې معلومیږي چې د یتیم مال خوړل د ګناه کبیره ده، او کبیره ګناه ډیره لویه ګناه وي. او بل دا چې دا د انسان حق خوړل دي، او دغه ګناه په توبې سره هم نه معاف کیږي تر دې چې هغه یتیم په خپله ورته عفو ونه کړي. نو د یتیم نه به عفو اخلي کله چې هغه بالغ شي، که عفو ورته وکړه، بخښنه ورته وکړله، نو د دغه انسان غاړې خلاصېږي، او که بخښنه ورته ونه کړله نو دی به حق ادا کوي، ځکه دا د بنده حق دی. او الله ربالعزت چې ګناه کبیره بخښي، هغه هغه ګناهونه کبیره بخښي چې د الله ربالعزت په حقوقو کې وي، حقوق الله کې وي، نه حقوق العباد کې. دا حقوق العباد دي، نو د حقوق العبادو په ګناه کبیره کې هغه وخت ګناه معاف کیږي. الله ربالعزت خپل حق ورته بخښي، لیکن بنده حق هغه وخت بخښي چې کله بنده خپله عفو ورته وکړي.
مهرباني.
نو بیا الله ربالعزت دی په ګناه کې نه نیسي. او نبی الله ورور چې له زابل ولایت و، خو اوس یې له غزني نه ټلیفون کړی و، هغه هم داسې یو پوښتنه وکړله چې له یو مور سره بل کس واده کوي، او له هغې سره څو ماشومان وي، او د هغې هغه میراث کې دغه کس مستقیما مداخله کوي او له هغې نه یې خوري، دا ظلم دی. الله رب العزت او د الله پیغمبر دا منع کړی ده، دا د تراوا نه دي چې دی تر نه وخوري. اما هغه حق چې د مور دی، چې ترکه ورته وایي، هشتکې ورته وایي، څوک ورته اتمه حصه وایي، چې د مور په حق کې له میراث ورته پاتې دی له مېړه نه، له هغې نه دی کولی شي چې استفاده وکړي هم د ښځې په رضاعیت باندې، چې هغه راضي وي ورسره. نور د یتیمانو حق خوړل د ته ظلم دی او ناروا ده.
او په حق باندې کافي وغږېدو مولوي صاحب، بل هم چې د یتیمان پاتې کېږي، تا مخکې مله بلوغ نه مخکې وي، واړه وي، د هغوی په پالنه باندې څومره ټینګار شوی چې هغوی څنګه وپالل شي؟
پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: قسم دی په هغه ذات چې زه نبی پیدا کړی یم، چې د قیامت په ورځ به هغه چا ته عذاب نه ورکوي چې په یتیم باندې رحم کوي، او له هغه سره نرمې خبرې کوي، د هغه په یتیمۍ او کمزوري باندې رحم کوي. نزهة المجالس دا حدیث روایت کړی دی. البته هغه احادیث چې ضعیف وي هغه هم په فضایلو کې د شریعت له نگاهه درست وي. نور احادیث هم ډیر زیات دي د یتیم په کفالت او په فالنه کې. دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د مسلمانانو په کورونو کې هغه کور ډیر ښه دی چې له یتیم سره ښه رویه کوي، او د مسلمانانو په کورونو کې ډیر بد کور هغه کور دی چې له یتیم سره خراب سلوک کوي. نو د یتیم پالنه د دې لپاره هم شریعت ځان ته حد حدود ټاکلی دي چې کله انسان د یتیم پالنه کوي نو ډیر زیات به کوشش کوي چې د هغه مال په خپل مال کې شریک نه کی، ځکه انسان روزي هر وخت الله رب العزت انسان ته ورکی، نو ولې دی هغه یو یتیم یا دو یتیمانو یا درې یتیمانو مال خوري. اما شریعت دا جواز ورکوي چې په اندازه د لګښت مصرف دی هغه کولی شي چې مال مصرف کې په مشترک کور کې، خو ډیر کم به داسې کسان پیدا شي چې په افغانستان کې هغه د یتیمانو مال نه خوري.
ډیر زیاته مهرباني مولوی صاحب. د پکتیا په طرف زو بل اردن کې خلو سمیع الله حلیمی تندر زمونږ سره پاړی کې کړی. مهرباني تندر صاحب ښه راغلی.
الو السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تندر دی پکتیا والا چمکنه ول سلیتا خبرې کوم. یوسف خان زه دران صاحب ساده سلامونه ملمتا از دې رل ټولو همکاران ته او بیا اردن کې سلامونه وړاندې کوم. مولوی صاحب ته هم پسند دا ده چې یو یتیم چې دی هغه څومره حقوق لري په خپل کورنۍ باندې تر څومره مدې پورې باید ورسره ووسي؟ آیا د ده حقوق ځینې طرفو لاندې کېږي؟ آیا په دې باره کې تاسو خپل نظر څرګند کړئ؟ نو ډېره مهرباني وي. بل موضوع مو ډېر ښکلی موضوع ټاکلی ده. ډېره
مننه تندر صاحب. مننه ستاسو له اړیکې نه. بل اردونکي ما خپل وروستۍ اړیکې وي ممکن وروستۍ اردونکي وي ممکن خاده اردونکي اړیکه شلېدلې ده. مهرباني مولوی صاحب.
سمیع الله وروره ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. شریعت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخکې مې حدیث وویلې، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرمائی دی یتیم پا مال کے دی یتیم پا یعنی تر وقت پوری چی دی خپل خپل کفیل کی گی، یعنی کله چی یتیم بالغ شو دا خو شریعت ورته حدود ټاکلی دی که عاقل وو پویده چی خپل مال نشی ضائع کولی او خپل مال نه ضائع کی، هوښیار وو. موږ داسې یتیمان لرو چې هغه ډیر هوښیار وي او ډیر ځیرک وي، هغې د خپل مال سره فرستی کولی شي، نو کوی شي چې هغې جدا ژوند اختیار کړي له مور سره. او که چېرته ده پوهیږي چې یاره دغه ماشوم چې اوس بالغ شوی ده بیا هم تعلیم نه لري، سواد یې نشته دی، او دغه رنګ د خپل مال د حفاظت زمینه هم نشته ورسره، نو بیا هغه ته باید ورثه حق ورنکړي.
څوک لومړیتوب لري چې بیا هغه وساتي؟
ترونه لومړیتوب لري، ماماګان لومړیتوب لري چې هغه وساتي، د هغې کفالت وکړي تر دې چې هغه خود مختاره شي او خپل کفالت په غاړه واخیستلی شي. نو لومړیتوبونه تر ټولو نه ښه لومړیتوب هغه ماماګان لري، ځکه ماماګان ډېر مترحم وي. نو موږ او تاسې په ټولنه کې ترونه ډېر دغه کې، خو ترونه اکثریت ظلم کوي. نو که چېرته تره ظالم نه وي، ظلم نه پیبانې کوي، بیا د یو کور دی، بیا نو حق اولیت د تره دی.
یا ورستی اوریدونکی اخلو چې منتظر پاتې شوی دی، ورڅخه بخښنه غواړو. مهرباني تاسو منتظر پاتې شوی که خپل نظر یې پوښتنه مننه. وعلیکم السلام. مهرباني.
شریک استعمال لري
فکر کوم مولوی صاحب مخکې وویلې. مننه بیا هم ستاسو اړیکې نه تر اندازې قدرې استعمالولی شي. همداسې مولوی صاحب تاسو همداسې
ما مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث وفرمایي، هغه کې تشریح دا وه چې هغه یتیم چې په کور کې وي او د هغه مال په اندازه د ضرورت چې د هغه ضرورت پوره کېږي باندې هغومره مال دی مشترک استعمالولی شي. او داسې نه اکثریت کورنۍ داسې دي لکه موږ د جهاد په دوران کې ولیدلی چې د یتیم په نوم به کتابچه جوړه کړې وه او مال به ټول دی خوړه. دغه رنګې په افغانستان کې چې څنګه پلار مړ شي د یتیم په حق کې اول ظلم دا دی چې پلار یې لا په تخته باندې پروت وي، ترونه جګ شي لاړ شي، پیسې په سود باندې واخلي، د سقات کوي د خیرات کوي او دنه په میراث کې هیڅ هم نه پاتې نو سقات وغیرہ خیرات دا شریعت کې ستړي خو په هغه اندازه چې کله د خپل مال د خپل مال چختنوي نو دا نه چې تلاشه په سود باندې واخلې یا په اطراف کې وای یا لالی پاول باندې غټ خیرات کوي دا ټول ناروازي
تاسو په دې ټول نه کې څومره په دې برخه کې تر خلکو غږ رسولای او کومه څه دي چې نه مراتیږي د یتیمانو په برخه کې تاسو هم زوروي ټول خلک زوروي
زه چې زوریږم همیشه د یتیمانو په حق کې په دې زوریږم چې په افغانستان کې زموږ په ټولنه کې او موږ د منابرو لارې د غونډو لارې نه همیشه دا شیان رسولي دي خلکو غوږونو ته نو ډیر زیات مدا زوروي چې د یتیم د مال حفاظت نه کیږي او هغه داسې خوړل کیږي لکه خپل مال او یتیمانان غریبانان بیا د دروازو د جماعت په دروازه کې ولاړ وي مور هم ولاړ وي خویندې هم ولاړ وي او خیرات غواړي ماما خیرات راکا کاکا خیرات راکا هغه په دې سبب باندې چې پلار یې مړ وي په تخته پروت وي نو دوی وخته پیسې ورته په سود باندې اخیستي هغه پسې خیرات نور هم قرضداره کړي نو بیا دوی پرېږدي د دوی خو میراث نه ورکوي نه ورکوي نو دوی پرېږدي.